کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خره غلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار د پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د لومړي کلین غونډه نن د حکومتي مشرانو ترڅنګ د سیاسي اپوزیسیون او ګڼو سیاسي ډلو د استازو په ګډون د لوی جرګې په تالار کې منځل کیږي. د کرکټ د شپږیزې د لړۍ فاینل لوبه هم پیل شوې ده. دې لوبې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې زما رایه زما حق د ازادۍ رادیو د انتخاباتو اونیس پروګرام هم خپریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پایلو روانه ده. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي دغه هیواد ته له داخلېدو منع کړ. د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. محمد اشرف غنی دا خبره شیبه مخکې په کابل کې د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رزاق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یوه غږ له هیواد او زړورو سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی دی. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راسي.
د کندهار ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق تیر کال د ولسي جرګې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې د تلیا میزان پر شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډه په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرني ځواکونو ځینې لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل سو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قومندان له کلونو په دې ولایت کې د مخالفانو ډیری حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه درلوده. د پرسن اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په یوه لامه کې د جنرال رزاق وژنه یوه ضایعه ګڼلې ده. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. د شپږیزه لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د وزیرزی میساینا کاتالانو ډله د پرانګان بندې امیر شامارانو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کولا شپږیزه پایلوبې ته ډیر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بندې امیر شامارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په دریو منډو ماتې ورکړه. سیالۍ د تلی پر پنځلسمه پیل شوي چې په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرائیه رئیس نن ویلي چې سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه شول سو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر ته کښته سي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون سوی دی. باتلر ویلي چې ورته ویل سوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوعه لیست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرائیه رئیس جویل سایمون د سټیفن باتلر اخراج ګنګسوونکی اقدام او د هغو کسانو پر مخ یوه څپېړه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په سوچ کې دي. سایمون په یوه اعلامیه کې ویلي په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د باتلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې قطر تا پرواز وکړي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزي لومړۍ ورځ په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پرېکړې پرته پای ته ورسوله. فرانسا او دوه نور هیوادونه وایي د بالکان د لویدیځ هیوادونو له په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره لازم چمتووالی نه لري. د فنلند صدر اعظم انتی رینی نن سهار ویل پایلې ته نه یو رسیدلی او هیله من یو چې پر یوه توافق د صلاح کېدو امکان موجود وي. د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو د دویمې او وروستۍ ورځې په درشل کې په دې ټولنې کې د البانیا او شمالي مقدونیا پر غړیتوب بحثونه لا هم ګونګ ښکاري. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل سو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې 144 د ارمنستان په پلوي رایه ورکړه. پرون ارمنستان او پولند هغه دوه هیوادونه و چې په سري ډول د اړتیا وړ رایه واخیستې. څو د ختیځ اروپا په شورا کې دوه نوي څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونتوانی چې دغه هدف ته ځان ورسوي. د ختیځ اروپا د سیمې شورا 24 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، دا اقدام شایي چې نړیواله ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې. انډونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبي کوریا د آسیا پاسیفیک په حوزه کې 4 څوکۍ خپلې کړې دي، خو عراق د څوکۍ په ګټلو کې پاتې راغلی دی.
ل پی او سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورئ چې د جنرال عبدالرازق تلین غونډه د لوی جرګې په تالار کې د دولتي چارواکو او د اپوزیسیون د استازو په ګډون روانه ده. ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې په خپله وینا کې جنرال رازق د افغانستان رښتینی بچی وباله.
جنرال عبدالرازق له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید شو.
په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند د زړه بوږنوونکي حالات په اړه اندېښنه ښیي.
ګډو ستو سره مخ کې هغه صحي بخش دی او هغه د څښاکو بدي او هغه د تعلیم بخش کوچیانو سره ستونزې لري او ورسره لاسو ګرېوان دي.
د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه د بند امیر او مس عینک د لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په یوه قضیه کې په نړیوال تور لیست کې شامل شوی او په بله قضیه کې به نن برخلیک معلوم شي. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ایم په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د جنرال عبدالرازق تلین غونډه د لویې جرګې په تالار کې روانه ده. په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د حکومت چارواکي او همداراز د اپوزیسیون استازی ګډون لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیا سپی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. ناجیې، ولسمشر اشرف غنی خپله وینا واوروله. نور ویناوال هم وو که یوازې ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې وینا کوي او د ولسمشر غنی یا د دغې ټولې غونډې عمومي پیغام د جنرال عبدالرازق د تلین په مناسبت څه وو؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، تاسې هم یادونه وکړه. په دغه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر یو شمېر نوماندانو، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جنرال عبدالرازق کورنۍ، په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو د چارواکو د ګډون سربیره د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی. شیبه مخکې افغان ولسمشر هم وینا وکړه. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې جنرال عبدالرازق اسکزی د دښمنانو د یوې لویې دسې ښکار شو. نوموړي وړاندې وویل،
جنرال عبدالرازق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید شو. مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړېږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه په ټاکنو او سولې متمرکزه وویل چې امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ امنیت خوندي کړي. همدارنګه د سولې په برخه کې وویل چې سوله د ټولو غوښتنه ده او حکومت به د سولې د ټینګښت لپاره پوره هڅه کوي. ښاغلی غنی د سولې په برخه کې داسې وویل،
اوزار گرامی، مردم و دولت افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت است و با تمام تلاش ها به هدف رسیدن به صلح متحد است. صلح همیشه اولویت من به حیث رئیس جمهور کشور بوده است. صلح خواست اصلی مردم ماست و حکومت افغانستان به تحقق آن متحد است.
دا غونډه اوس هم روانه ده. دا محل د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وینا کوي. د یادونې ده چې د کندهار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د ولسي جرګې له انتخاباتو دو ورځې مخکې د میزان په 26مه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یو افغان ساتونکي په ډزو وژل شو. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نومان عبدالجبار قهرمان هم د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې وژل شوی و. د کندهار ولایت دغه وژل شوی امنیه قمندان له تېرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډېری حملې شنډې کړې وې. له دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي و چې د دې پېښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعاوې رد کړې دي. چې د جنرال عبدالرزاق د وژنې د قضیې تحقیقاتو په تړاو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو تر دې د کورنۍ چارو وزارت زموږ اړیکې نه دي ځواب کړي. بل تکلیف
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ناجیې ساپۍ په راپور کې مو واوریدل چې د جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین غونډه همدا شېبه د لوی جرګې په تالار کې په کابل کې روانه ده. او ولسمشر اشرف غنی وینا کړې ده او نور ویناوال به هم خپلې ویناوي واوروي. جنرال عبدالرزاق د افغانستان د وروستیو شلو کلونو له هغو مشهورو څېرې څخه و چې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه وسلواله حمله کې پنهښ شو او مړینه په افغانستان کې خورا زیات خبرګونونه هم د عامو خلکو لخوا او هم د سیاسي تنظیمونو او ډلو لخوا وپارول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو نور موضوعات ته، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې او ورشوګان یې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د کوچیانو د لومړنیو حقونو د تامین زمینه برابره کړي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک میسون په بلخ ولایت کې د کوچانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له دولت څخه غواړي چې دغه قشر ته د لومړنیو حقونو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي او په تېرو 18 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچان شته، خو لومړنۍ روغتیاي خدماتو ته لاسرسی لري او نه هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمينه برابر شوې ده. عبیدی وایي چې کوچان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدماتو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري.
شهید بخش دی او هغه د چښاکو بدي او هغه د تعلیم بخش کوچانو سره ستونزې لري او ورسره لاسو ګرېوان دي. نو په ټول بلخ ولایت کښې مونږ د کوچانو لپاره د یو تیار کلینیک لرو چې هغه ټولو ولسوالیو ته رسېدګي نه شي کولی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ ولایت کښې کوچان په ډېر ناوړه وضعیت کښې اوسېږي او سره له دې چې د هغوی مالسرونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي، کابو دوی لسیزې کېږي چې کوچانو ته د دولت له لورې د هېواد د نورو اتباعو په نسبت په یوه سترګه نه کتل کېږي. په شمازون کې د بشر حقونو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحي خدمتونه په وخت وړاندې شي او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړي سر کې ځای ولري. سامي په دې اړه وویل په بلخ کې کوچیان وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره په چهار بلاک، چمتال، دولت آباد، کشندې، خلم، بلخ او شولګر ولسوالیو کې خپلو څارویو ته د الوفې له کموالي سره مخ دي. او تیر کال هم د الوفې د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200 زره څاروي تلف شول. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي له مرستندوی بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ورته مرستې برابرې کړي. د کوچیانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 30 زره کوچیان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروف دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیب زید، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د شپږیزې د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه همدا شپه روانه ده. دا پایلوبه د مس عینک او بند امیر د لوبډلو ترمنځ ده. د مس عینک د لوبډلې مشر محمد نبی دی او راشد خان د بند امیر د لوبډلې مشر دی. دا لوبه همدا شپه د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په همدې سټډیوم کې دی. اکرام صاحب، لوبه کوم ځای ته رسیدلې؟ فاینل لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ؟
منډ جوړولو بلنه ورکړه، اوس بیٹنگ کوي او بالنگ کوي. تر دې دمخه پای ته رسیدلی دي د بنجامین دوه لوبغاړي، مهمې وکټې چې یو راشد خان او بل هم جاوید احمدي چې تر ډېره پرې حساب کې دوی سړېدلې دي. د مونډ شمیر له اویا او اوښتې دی لوبه لا جریان لري. لکه څنګه چې تاسو ویل، وړاندې دا لوبه د کابل د افغانستان د کرکټ بورډ په لوبغالي کې روانه ده. ډېر زیات مینوال د تنې خلاف، ډېر زیات مینوال نن د دې پایلوبې لیدلو ته راغلي دي چې شمېرې زرګونه ته رسېږي. په لومړي ځل باندې تکل صاحب د کرکټ بورډ په دې لوبغالي کې د ښځو مینوالو، د مېرمنو ګډون، د نجونو ګډون د پام وړ دی چې د دې لوبې لیدلو ته راغلي دي او لوبه له نږدې نه ننداره کوي او د خپلې خوښې لوبډله تشویقوي. دا د شپږیزې لیګ پړاو دی چې نن یې پایلو به تر سره کېږي. له دې نه وړاندې بېلابېلو وختونو کې په بېلابېلو کلونو کې سپین نور چې دوه ځل سپین غر د دې سیالیو پایلو به ګټلې، یو ځل مس عینک، یو ځل هم بند امیر او یو ځل د کابل بازانو. تکل سے لوبغاړو باندې بحث کو کاته هم تاسو وړاندې د دواړو لوبډلو لوبډل مشران اوریدونکو ته پاړه ته معلومات ورکړل. د مس عینک لوبډل مشر محمد نبی، افغانستان د ملي لوبډل پخوانی لوبډل مشر، او همداشان د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان چې اوس د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډل مشري هم کوي. دا لوبډل مشران دي. د دې تر څنګ په بند امیر کې د افغانستان د ملي لوبډلې بل خپل لوبغاړی مجیب الرحمن زدران، همداشان جاوید احمدی، نجات مسعود، فرید ملک، ناصر جمال او دسنګ یو شمیر نور کورنۍ لوبغاړي لوبیږي چې په ټوله کې ویل کېدلی شي چې بالینګ او بیټنګ دواړه تقریبا په لیول باندې برابر دي او یو د دې ښې لوبډلې اطلاق کېدلی شي. مس عینک کې د افغانستان ملي لوبډلې 30-54 یمین احمد زی او نوین الحق، دغه شان شرف الدین اشرف او د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنی وکټ کیپر رحمت الله ګربز هم لوبیږي. نورعلي هم د دغه لوبډلې برخه ده. احسان جنت او فضل نزه چې د کورنی کرکټ په ټولو کې وړه لوبغاړی دی. دا لوبډلم یعنی تر پایلو به چر رسیدلی واقعا لوبډله دا د ویشي لوبډله اټلا قدی باندې کېده شي. دغه لوبه ډیره زیاته جالبه وی تر پای به مینوال د دې لوبې نه ډیر زیات پند واخلي. جالبه به پدې وی چې لوبغاړی د پاکستان د کورنی کرکټ او د پاکستان د ملي لوبډله د نولسکلنو لوبډلو پکې لوبیږي. نور لوبل په دې چالو کې لوبېدلې سپینغار بوس دا شر د کابل بازان او د بلنو لوبل چې سره د امونه هنګادری په لومړي او دویم پړاو کې وو تر څلور نه بهر شو. تیر ورځ په یو جالبه لوبه کې بندي اخر کې فائنل ته وو فائنل وو په اصلو کابل بازان ته په جالبه لوبه کې ماته ورکړه کته هم بندي د 225 هدف په شل ورونو کې د شپږیزې د سیالي تر ټولو لوري منډې وي. دا هدف ټکنه خو کابل بازان تقریبا 221 منډې ورته وکړې خو په څلورو منډو باندې دا سیالي وبایلله. نو لوب روان دا د لوبې تازه جزئیات ورکاو دي سره تازه جزئیات شریکاو مینوال زیات راغلي دي. او بل مهمه مسله دا ده چې د کابل روان نن باراني په خیر ده. نو که باران چرته د لوبې د جمعې لمانځنه وروسته کېږي د ډوډۍ وقفه به وي او همداشان د جمعې د لمانځه وقفه به وي. نو که باران چرته ونه شي نو دا لوبه به په ډېر ښه شکل باندې روانه وي.
او دا شېبه چې موږ تاسو خبرې وکړې آخري اکرام صاحب آخري سکور هم راته ووایه او بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
او بس نه راووت مالته ډېر زیات شور د مینوالو لږ رابیرون شو. نو دستي اپډیټ سکور په اړه دستي معلومات نه لرم خو شاید اته ورونه نه ورونه به پای ته رسېدلي. یو اور به بل شوی همدغه نوي 95 وي روسیا اټکل کوم خو دقیق لرې
ډېره زیاته مننه. مونږ به اوریدونکو ته د همدې خپرونه کې د همدې لوبې وروستی حال هم ورکړو. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرامو د افغانستان د کرکټ بورډ له سټډیوم نه د شپږیزې د لړۍ د پای لوبې وروستی حال راکوو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د یوې نړیوالې ډلې سیمیز مشر ته اجازه ورنکړه چې د هیواد ته ولاړ شي. له بلې خوا نن ټاکل شوی چې معلومیږي به چې پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر په تور لیست کې شاملیږي او که به یوازې له څاره ووځي. دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي او د نور تفصیل لپاره دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، اول دا راته ووایه لطفا چې پاکستان په کوم تور لیست کې او په څه دلیل شامل شوی؟
ټاکل صاحب مننه. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې په څه خاطر د البته اوله پوښتنه خو ستاسو دا ده چې پاکستان په څه خاطر د نړیوالو ژورنالیستانو له لوري د دوی یو مهم چارواکی خپل خاورې ته نه ده پریښی چې د هیواد ته ننوځي په دې خاطر له اعتراضونو سره مخامخ شوی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د آسیایي همغږۍ د کمیټې اجرایی رئیس سټیفن باتلر غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي خو پاکستان اجازه ورنه کړه. د مطبوعاتو د ازادۍ د دې نړیوالې ډلې اجرایی رئیس سټیفن باتلر سره له دې چې د پاکستان ویزه درلودله خو د پاکستان د لاهور له هوایي ډګره بیرته امریکا ته ولېږل شو. باتلر وویل د ته د لاهور په نړیوال هوایي ډګر کې وویل شول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ممنوع الدخول کسانو په لیست کې شامل کړی دی، یعنی په تور لیست کې دی. د هوایي ډګر چارواکو د باتلر پاسپورټ زد کړه او هغه مجبور کړ چې بیرته الوتکې ته وخیشي او د قطر دوحې ته روان شي.
بله، او دلیل د پاکستان حکومت خودلای
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا کار کړی. خو د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ډلې مشر جیول سیمن وایي پاکستانی چارواکي په دې اړه بشپړه توضیح باید ورکړي. د دا هم وویل که پاکستان آزادو مطبوعاتو ته ژمن وي باید د دې قضیې شفافه پلټنه وکړي.
بله، او د بل مسله کرا واخلو، پاکستان د پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو په خاطر د مالی څارنې د کاري ډلې لخوا په خړ لیست کې مخکې شامل شوی او ټاکل شوی و چې نن د دې هیواد په اړه مهمه پریکړه وشي. دا پریکړه په کوم پړاو کې ده اوس؟
پاکستان د دې په تمه دی څو پوشي چې آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه دي. د مالی څار دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپله 15 ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوی دی چې دا اداره نن پریکړه وکوي چې اسلام آباد د څارنې له لیست څخه وباسي او یا د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. دا دوه هیوادونه لمخ کې څخه په تور لیست کې شامل دي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست یې شامل کړ، څو پر اسلام آباد فشار راوړي چې تروریستي ډلو سره خپل ملاتړ بس کړي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او دوه سیمه ییزې ادارې یا موسسې غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل وي. نو پاکستان له مخکې څخه له ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی د پانګونې په برخه کې. نن به معلومه شي چې تور لیست پاکستان لویږي او کنه. که چیرته پاکستان تور لیست ولویدو نو له دې نظره خصوصا په پاکستان کې د پانګونې نظر به مشکلات خورا زیات شي.
ډیره زیاته مننه اسمت ساروان. قدرمن اوریدونکو، په اسمت ساروان زما د همکار په راپور کې مو په پاکستان کې د دوو روانو پرمختګونو په اړه جزئیات واوریدل. له یوې خوا د پاکستان حکومت د مطبوعاتو د دفاع یوې نړیوالې ډلې استازي ته اجازه نه ده ورکړې چې د هیواد ته ولاړ شي، او له بلې خوا نن ټاکل شوی چې دا به معلومیږي چې آیا پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر یا په دې چاره کې د پاتې راتلو له کبله نړیوال تور لوست لویږي او کنه. په ننګرهار کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشتوالي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 100 کاله پوره شول. د ازادي راډیو خبریال په همدې پلمه د ننګرهار مطبعې ته ورغلی.
دا د سل کلنې دولتي مطبعې له نهو څخه یوازې د دوه ماشینونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پرې کوي. د دغو ماشینونو دوه تنه کارکوونکي وایي
دولتي مطبعې کارګر یم. دا د کټنګ ماشین دی، تقریبا 20 کاله برابرې، انشاءالله 20 کاله به بالکل ماشین خو د کار نه دی. یو چاپ ماشین خو زموږ بالکل د کار وتی.
په دې نه پای ماشینو کې یو وای ماشین فعال ده، څنګه نیمه فعال ده. کله پلاس باندې کاغذ ورته نشته، کله پلاس باندې برق باندې. چې دا ډېر په مشکلات سره موږ د مطبعې سره له کومک کوي، چې د مطبعې مشکلات خلاصې.
امان الله له زلمیتوب په همدې مطبعه کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د اوسپنې له یو توري کلمې او له کلمو جملې جوړې دي. امان الله د تیر او اوسنی وخت په اړه وایي
ورفتنی که خو دوی در در حروف واسطه بانه کار کوله، چه ورفتنی که مشکل کارمو. خب بیا هم در ورز دوزر اخبار چه در چاب نواته او سبایته بده توضیح تا ماته و اوز اخبار کم شوه ده سر داغینم چه کار کمپیوتری ده، در کمپیوتر نوزده، ماشینون کمپیوتری ده، بیا هم اخبار تعداد کم ده.
پا در لسوا دری و یایم المریس کال که عربانو در حرمین و شریفینو پنوم کمپیوتری مدبع دولتی مدبع تحواله کرده چه هم دی سر در حروف چینه لزاره دوده رووته پا کمپیوتری و واسری وسایلو سنبال شوه. خود دولس مشر کرزی در واکمانه پر محال لاریون کوونکو وسوزه وله و ماشینونه لکار ولویدل. پا ننگرهار که در دولتی مدبع مسئول عزت الله زواب ازادی راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
د ازادۍ دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده. اوس یې زړه ماشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلې دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوې هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی. او زمون کارکون کی چدی دا د ژوند له خطر سره مخ ته.
خلک وای د ننګرهار د دولتي مطبی په څیر اکثره دولتي تصدی د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمیر مسولینو د شراکت په وجه په ټپه ولاړې دي، او د دې پر ځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي د کارونو د نشتوالي په وجه په حکومت تاوان دي. ښاغلی ځواب وایي خصوصي مطبوعو کې ځکه یو شمیر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کیږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد